ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිවරිඩියෝදේ.
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د تازه خبرونو سره ټکی د افغانستان د پاره د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روس به راتلونکي هفته په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي خو وایي د دې خبرونه د کم مهم پرمختګ هیله نه لري او په بلوچستان کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو د پرله پسې احتجاجونو باوجود د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله له تیرو دوو هفتو راهیسې بنده پرته ده چې ورسره ځایي خلک او سوداګر د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او د افغانستان د ترانسپورت او هوابازی وزیر په کابل کې د پاکستان د سفیر سره لیدلی او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی ای ای کام ایر او آریانا هوایی شرکت ته پروازونو د بیرته شروع کولو او د ټیکټونو د کمولو پریکړه کړې ده او اوس د خبرونو تفصیل افغانستان لپاره د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روس په راتلونکي هفته کې په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي خو وايي د خبرونه د مهم پرمختګ هیله نه لري د خاغلی زمیر کابلوف وینا ده چې د طالبانو سره به د روس چارواکي د خبرې اترې راتلونکو د شورو د ورځې نه پیل کوي هغه وايي مونږ په دې پوهیږو چې دا یو اوږد عمل دی او په سمدستي توګه پکې د پرمختګ هیله نشي کېده رایټرز خبری ادارې د روس د رسنیو لخوا په خپل رپورت کې لیکلي چې کابلوف د شورو یا چهارشنبه د ورځې نه ماسکو کې طالبانو سره د خبرو پیل کېدو پخلی خوکړي خو دای نه دی ویلي چې د طالبانو ډله کې به کم کم مشران شامل وي کابلوف ویلي د غونډې نه یو ورځ وړاندې به د روس امریکې چین او پاکستان د چارواکو سرمنځ ماسکو کې یو جدا لیدنه هم کیږي تر څو په دغه لیدنه کې د افغانستان دننه د بدل شوی وضعیت په اړه د یادو هیوادونو چارواکي یو غاړه تګلار خپل کړی او په بلوچستان کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو د پرله پسې احتجاجونو باوجود د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن غړه پوله لتیرو دوه هفتو راسه بند پرته ده چې ورسره ځایي سوداګر او عام وګړي د ستوندو سره مخامخ دي پاکستانی چارواکي وایي دوی ملک ته د غیر قانون افغانانو د ورتګ د مخنیوي په خاطر د افغانستان سره خپل پوله تړلې ده افغان وګړي وای دوی سره په پوله د پاکستان لخوا زور زیاتی کیږي او سوداګر وای دوی تمالونه په گاډو کې خراب شو او ډیر لوی تاوان سره مخامخ دي خو پاکستان وای یوازې هغه افغانانو ته د ورتګ اجازه ورکوي څوک چې پوره اسناد ولري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په گاونډي افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په زرګونو خلک په کډو مجبور شوي او په کار د چې گاونډي هیوادونو ورسره په دې کې مرستي وکړي او د افغانستان د ترانسپورت او هوابازی وزیر په کابل کې د پاکستان د سفیر سره لیدلی او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو وار بیا د پی ای ای کام ایر او آریانا هوایی شرکت د پروازونو د بیرته شروع کولو او د ټیکټونو د بیې کمولو پریکړه کړې ده په دې ناسته کې د پی ای ای چارواکو هم ګډون کړي پی ای ای دوه ورځې مخکې کابل ته د خپلو پروازونو د ځنډولو اعلان کړی وو او امریکا د طالبانو هغه دابې بې ارزښته بللي چې ګنې چین به په افغانستان کې په ارباو ډالرې سرمایه کاری وکړي د وایټ هاوس پریس سیکرټری جین ساکی ویلي امریکا دا مهال د افغانانو د مرستو په اړه زیات اندېښنه لري په داسې حال چې دغه هیواد اقتصاد غورځېدو ته نږدې شوی دی په زیر دې چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د چین په زیاتېدونکي اثر فکر وکړي د وایس اف امریکا لخوا د یو پښتنې په ځواب کې جین ساکی ویلي دوی زیاته توجه یا پاملرنه د نړیوالې ټولنې سره په ګډه افغانانو ته بشري مرستې رسول او دا خبرې یقیني کول دي چې دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي مېرمن جین ساکی دا خبرې په داسې وخت کړي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چین غواړي که د خپلو کارکوونکو او د سرمایې ضمانت ورکړی شي نو دوی به په افغانستان کې په ارباو ډالرې مصرف کړي نوموړي ویلي طالبان چینایي وګړو ته ضمانت ورکوي او په افغانستان کې د هغوی لخوا ممکنه کارونو ته لیواله دي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې چې ډېر ولایتونه پکې د افغانستان شمال کې دي د جنکو په سکولونو کې د زده کړو اجازه ورکړې ده د فرانس خبری ایجنسی د راپور لمخې د یونیسف ازرایوم راستيال عمر عبدی چې 13 اونۍ د کابل ته سفر کړو د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبريالانو ته ویلي چې طالبانو د افغانستان له سلور دیرش ولایتونو څخه په 15 کې چې په هغه کې بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او روزګان شامل دي جنکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه ورکړې ده. خغلی عبدی ویلي د طالبانو د تعلیم وزیر ورته ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې لمخې به ټول جنکې د شپږم ټولګي نه ورسته هم خپل سکولونو ته ورتک کولای شي او وايي په دغه پلان به تر دوه میاشتو پورې وخت لګي. او د برتانیې پولیسو د جمعې په ورځ د پارلیمان د غړي ډیوډ ایمس وجل یو ترهګر پیښه بللې. نو خالی په ورځ د برتانیې میټروپولیټن پولیس ویلي د پیښې په اړه پلټنې په ابتدایي پړاو کې دي او دا برید په ممکنه توګه د اسلامي سخت دریځۍ څرګندونه کوي. د برتانیې د پارلیمان غړی یو کم او یا کلن ډیوډ ایمس د کنزرویټیو ګوند غړی او د انګلینډ د جنوب لویدیز اسکس استازی وو چې د جمعې په ورځ د خپل علاقې په یو چرچ کې یو تن په چاقو وهلی وو.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
نوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی مهم خبرونه تاسو واردل ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د افغانستان لپاره د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روس به راتلونکي هفته په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي خو وايي د دې خبرونه د مهم پرمختګ هیله نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
هغه دی زمیر کابلوف وینا ده چې د طالبانو سره به د روس د چارواکو د خبرې د راتلونکي چهارشنبې د ورځې نه پیل کیږي. هغه وايي موږ پوهیږو چې دا یو اوږد عمل دی او په سمدستي توګه پکې د پرمختګ هیله نشي کېدی. راجز خبری شبکې د روس د رسنو له خپل خپل رپورت کې لیکلي چې کابلوف د چهارشنبې د ورځې نه ماسکو کې طالبانو سره د خبرو پیل کېدو په خله خوکړې خدای نه دی ویلي چې د طالبانو ډله کې به کوم کوم مشران شامل وي. کابلوف ویلی د غونډنه یو ورځ وړاندې به د روس، امریکای، چین او پاکستان د چارواکو ترمنځ ماسکو کې یو جلا لیدنه کیږي تر څو په دغه لیدنه کې د افغانستان ترنن د بدل شوی وضعیت په اړه د یادو هوادونو چارواکي یو ګډه تګلاره خپل کړل شي. د ویو ای اردو د رپورټ تر مخه روس د مارچ په میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و چې پکې روس، امریکای، چین او پاکستان برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په ګډه اعلامیه کې افغانستان کې په جګړه بوخت ټولو خواو باندې غږ شوی بو چې د جنگ جګړو نه په لاس اخستو باید د امن تړون ته غاړه کېږدي. د هغې را په دې خوا امریکای او ایتلافیانو یې افغانستان کې خپله شل کلنه جګړه پای ته رسولې. خپل ځواکونه یې له افغانستانه ویستلي او طالبانو په حکومت قبضه کړی ده. د رپورټ تر مخه اوس روس دا فکر لري چې چرته د اسلامي توندلاریتوب اثر په هغه ټوله سیمه کې خور نشي چې پکې د پخوانی شوروي ائتلاف د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او روس دا هیوادونه د خپل دفاع لپاره جنوبي سرحد یا پوله ګڼي. په افغانستان د طالبانو له قبضې روس ته روس تاجکستان کې ګډ پوځي مشکونه هم کړی دي. بل لوري ته د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی دا محل د ترکی په سفر دی او دغه ته یې د ترک چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو او موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. طالبان هڅه کوي چې نړۍ د هغوی حکومت باید په رسمیت وپیژني خو تر اوسه د پاکستان په ګډون یو هیواد هم د هغوی حکومت په رسمیت نه دی منلی او د طالبانو نه غوښتنه کوي چې خپل حکومت ته پراخه بنسټه یو ټول شموله بڼه ورکړي او د خزو لګکیو او ظلمو حقوق دی خوندی کړي. دا محل د طالبان حکومت کې یوازې هم د هغوی خپل خلک شامل دي او په هغوی کې هم ځینی کسان هغه دي چې د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې یې نمونه راغلي او امریکا یې هم تیر وختونو کې په سرونو انعامونه بستلي وو.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی زه بختور شایم. ورزو یو بل مهم ریپورت په لور. په بلوچستان کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو د پرله پسې احتجاجونو باوجود هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن ګډه پوله لته ورو دوه وختو راسي بند پرتره چې ورسره ځای سوداګر او عام وګړي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدي په تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله باندې د باب دوستي په نامه جوړه دروازه سه دواړه دولتونو د عوام ترمنځ د دوستۍ نمونه بلل کیږي. سره د شهر چمن کې د مختلفو سکولونو د زده کوونکو ترمابیس دغه دروازه پر کاغذي پاڼه باندې انزور جوړولو سیالي وسپه. سپدغه سیالي کې د ځاني سکولونو ترڅنګ د دولتي سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته او پر کاغذي پاڼه باندې باب دوستي انزور په کچا پنسل جوړولو ورسته بیا شایسته رنگونه ورکړل. پدغه سیالي کې برخه اخیستونکو زده کوونکو دولت خان وویل چې دغه پینټینګ یعنی انزور کښې کول د دوړو دولتونو ترمابه شته تعلقات پیدا کول مقصد دی.
د پینټینګ مقابله کې د باید دوستي دروازه وکړله. موږ دا غواړو چې د دوړو ملکو په پاپس کې خوشحالي راسي او اتفاق راسي. موږ دا غواړو د دې دوه بارک شه خوشحالي او اتفاق راسي. موږ په دا بارک د پینټینګ مقابله کې دا وکړل د باید دوستي دروازه.
دغه د پینټینګ سیالي کول که څه هم د زده کوونکو دپاره د هم نصابي سرګرمیانو کې شاملېدو یو برخه ده، خو پر یو مخصوصه داسې مقام باندې انځورکشي کول چې هغه د دوو پریکو ترمابیز متنازع مقام جوړ شوی وي، د دوی ترمابیز د خرابو تعلقاتو مرکز وي. لکه چې دغه وخت دغه بابې دوستي مقام هم چې دواړو طرفو ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د شهرت وجه جوړ دی. د زده کوونکو لخوا انځورکشي کول د مینې او د محبت ډک پیغام ورکول دي. په دغه محل د چمن یو نامتو خبريال سي سردار محمد خوندي وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن باب دوستي پوله بنده ده. د دغه انزورکشي کول مقصد دا دی چې د سیمې خلک دغه دروازه خلاصه غواړي.
سموز له افغانستان او له پاکستان له دواړو حکومتو څخه دا اندردانه اپیل کوو. موږ د دې سیمې اوسېدونکو دا مې د زړه ارمان دی چې دا دواړه ګاونډیان ملکونه په ډېر ښه روابط کې سره او دلته زموږ دا وطن د ډیرو سخت شخړو سره د تیرو څو کالو سره مخامخ دی. موږ هیڅ دا مزید نور نه سي زیات. زموږ دا بارډر باندې امن وي او زموږ دا بارډر لکه د پخوا په شان باندې تجارت یې فعال وي او د دې کارونه په حال وي.
د چمن د کالج پرنسپل عجب خان مروت چې دغه د انزورکشي د سیالي جج و د وویل چې دغه رنګ سیالي په زده کوونکي کې نور مهارت زیاتوي.
بس باندې منتقل کونه دا یو ډیر ګران کار ده. نو دغه مطلب چې کوم د خاکی جوړی ډایګرامز جوړی دغه د په دماغ کې چې کوم نالج دا یا کوم سکیچ یا کوم خاکه دا هغه ته د چې کوم پریکټیکل شیپ ورکی نو دا ډیر ښه مطلب سټیپ ده. کنه ډیر ښه سټیپ ده.
په دغه سیالي کې برخه اخیستونکو زده کوونکو دغه رنګ سیالي کول په ټولنه کې یو مثبت پیغام خپروي ښه ګام وبولي. دوی وویل چې باب دوستي باید هر وخت د تلو او دراتلو لاره وګرځي، نه د تاو تریخوالي مرکز وي. چې کله دغه پوله بند سي د سیمې خلک تجاران او قبایل د سختو مشکلاتو سره مخامخ سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه ته وږی ورزو یو بل مهم ریپورت پلور. د افغانستان د ترانسپورت او هوا بازی وزیر په کابل کې د پاکستان د سفیر سره لیدل کتل کړی او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی ای ای کام ایئر او آریانا هوایی شرکت ته پروازونو د بیا ته شروع کولو او د ټیکټونو د کمولو پریکړه کړې ده. په دې ناسته کې د پی ای ای چارواکو هم ګډون کړی. پی ای ای دوه ورځې وړاندې کابل ته د خپلو پروازونو د ځنډولو اعلان کړی وو. د دې نوي پرمختګ په اړه تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د طالبانو د هوا بازی او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خنزاده په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د جمعې په ورځ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایی او مځکني ترانسپورت د ستونزو د حل کولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملکی هوا بازی ادارې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ناسته کې د پی ای ای او د اریانا افغان هوایی شرکت چارواکو هم ګډون کړی وو. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د اریانا افغان هوایی شرکت، کام ایر او پی ای هوایی شرکتونو د مخکې غونډې په عادي ډول د پروازونو د پیلېدو په اړه خبرې وسوي او د ټکټونو د لوړو بیو د راټیټولو په اړه پریکړه وسوه. خبر پاڼه وایي د یادو درې واړو شرکتونو ګډ تخنیکی ټیم به په دې اړه کار کوي او نرخونه به عادي حالت ته راټیټوي او درې واړه هوایی شرکتونه به په نارمل ډول پروازونه پیلوي. د افغانستان د هوا بازی اداره وایي په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مځکنیو ترانسپورتي ستونزو د حل کولو په اړه هم خبرې وسوي، چې وایي ژر به مځکنۍ لارې هم د سوداګریزو مالونو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د ترانسپورت او هوا بازی له وزیر ملا احمد الله خنزاده سره ګډ عکس خپور کړی او ورته لیکلی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ لستونزو پرته د پروازونو لپاره له یو بل سره پر همکاري مو خبري وکړي، چې د خلکو لپاره د ټکټونو بای کمی او د هغوی تر وسلاندې وي. پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالو الوتنو تر بندېدو وروسته یوازې پی ای افغانستان ته الوتنې کولې. مخکې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پی ای د یو ټکټ بای له یو نیم سل تر 200 امریکایي ډالر پورې وو، خو په تیر نږدې موده کې پی ای د یو ټکټ بای 12 چنده زیاته کړې وو او د یو ټکټ بای له 1500 تر 2500 ډالر پورې وو. د افغانستان د هوا بازی او ترانسپورت وزارت د اکتوبر پر 14 د پاکستان پی ای او د افغانستان کامیر هوایی شرکتونو ته خبرداري ورکړی وو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خپل ټکټونو باید د دوی تر حکومت مخکې وخت غونډه راکم کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې دواړو کمپنیو ته خبرداري ورکړی وو چې که خپل باید بیرته راکم نه کړي نو پروازونه به یو ځندوي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای د طالبانو تر خبرداري وروسته وړ مورز افغانستان ته خپل پروازونه ځندول. د پی ای ویاند عبدالحافظ په هماغه ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي وو کابل ته الوتنې له دې کابل ځندولې چې وايي طالب چارواکو په خپل خوښه د وصولو بدلولو او د دوی د کارکونکو د زورولو په شمول د دوی په چارو کې ډیر لاسوهنه کوله. طالبانو د پی ای دغه تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان خلکو د پی ای ای لخوا د ټکټونو د بایو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ له هوایی پروازونو سره سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترمنځ منځکنۍ لارې هم له تیرې یوې اونۍ راهیسې بندې دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. متحده عرب اماراتو کې میشت یو افغان نصیر کریمی چې د افغانستان او روس د جګړې لکبله یې دغه هیواد پریښود، اوس په متحده عرب اماراتو کې یو لوی سوداګر دی. نصیر کریمی وایس اف امریکا دیو سره په خپل مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د دوی د کورنۍ 15 تنان وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د دیو ریډیو خبريال عرفان بادر په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
افغانستان چې همیش د جګړو کار شوی نو اقتصاد یې غټ د تاوان سره مخ شوی، خو بیا هم ډیر افغانان سوداګر داسې شته چې په نړیواله کچه تجارت کوي او ځان له په دغه میدان کې یو ځانګړی نوم جوړ کړي. په متحده عرب اماراتو کې مش نصیر کریمی هم په دغه سوداګرو کې یو دی چې 15 کاله مخکې د افغانستان نه یو ای ته راغلی، نو د موبایلونو خرڅ کاروبار یې پیل کړ. خوست د آیفون موبایلونو غټ افغان سوداګر دی. او نصیر کریمی وایي چې ماشوموم نو افغانستان کې د روس جګړه وا تسل کبل چې د کورنۍ 15 غړو جون د لاس اور کړي
په خپل وطن کې سه منګال ته وخت یې کړیو په هغه وخت کې روسانو په افغانانو باندې په افغانستان باندې حمله کړی و. نو زمنګ د خپل کورنۍ نه نږدې کسان پلار تر ماماګان 15 کسان شهیدان سه. نو زه هغه وخت کې ماشوم وم. نو هر شپه سل 200 کسان راتلل په اسانو باندې د بنګ کورنۍ پلار دوی اصلي مهمات ډوډۍ ورکوله. نو ډیره تلخه خاطره مې دا و چې د جټ تحریر را دې زمنګ په کلی باندې بمبار وکړو. زمنګ کورونه ټول وسوځېدل. ښځې او ماشوم بس هغه ورځ داسې وه لکه د قیامت ورځ یو بل نه لیدل. نو متاسفانه زما درسونه چې ما تازه ابتدایي درسونه شروع کړي وو هغه مې ما هغه پای ته ونه سو رسولی. د هغې له کبله بیا مهاجر شو. نو راغلو 15 کاله کېږي چې دلته کاروبار کوو.
نصیر کریمی وی ویډیو ته وای چې په افغانستان کې دنده پیل کول غواړي.
زه په دې یقین لرم چې افغانستان کې موږ ته زمينه برابر سي. په بهترین موبایل موږ کوي سو ټابلیټ موبایل هر څه شي که ټي وی وي په خپل افغانستان کې جوړ کو او خپل افغانانو ته ارزه کو. او افغانستان یو مارکیټ د خپل چش تولیدات نه لري. کدا زمينه من ته فرام سي من کوي سي په خپل افغانستان کې په ډېر کمترينه خزينه قیمت باندې بهترينه ټکنالوژي دوی ته تهيه کړو. نو زه خپل ډېر په دې کوشش کې يم چې زه وکوي سم د افغانستان میوجات د اماراتو ته انتقال کړم. او په نړۍ کې سي کوم اندازه زه ګرځېدل د افغانستان میوجات په نړۍ کې نظیر نه لري.
د نصیر کریمی پشان ډیر افغانان د سشته چې د افغانستان جګړو غیدمنکړي کاروبار نور هیوادونو کې کوي خو غواړي چې خپل هیواد کې سوداګري وکړي او افغان ولستا د روزګار زمينه ور پیدا کړي. خو دوی داسې نشي کوي ځکه چې د مال سره جان تم هم خطر پیدا کیږي. نو د خپل هیواد خوالي پرمان بهر هیوادونو کې جون تیروي. عرفان بهادر وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ای
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خبر پوتونخوا د پرایمری او ثانوي درجه تعلیم په محکمه کې د خزو کارکونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره د تعلیم ډایریکټریټ کې وزانګړي کمیټه جوړه شوې ده چې پکې د محکمه خزي افسرانی د داسې شکایتونو اوریدو لپاره غړي ټاکل شوې دي. خو آیا دغه کمیټه به خزي کارکونکو دومره زړوري کړی چې داسې شکایتونه کمیټې ته وړاندې کړي؟ په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو همکارا سادیہ قاسم شاو وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اساسي او ثانوي درجه تعلیمي محکمې یا ډایریکټریټ کې د خزو کارکونانو د جنسي زورونو او تنګولو نه د مخنیوي لپاره یو انټي هراسمنت کمیټه جوړه شوې ده. د دغه محکمې وزیر شهرام خان ترکی یو خبری ادارې ته ویلي د دې کمیټې مقصد د تعلیم په شوبه کې زنانه کارکونکو لپاره یو پرامن او محفوظ ماحول یقیني کول دي. هغه دا هم ویل دغه کمیټې به د تعلیم محکمې او سکولونو کې د زنانه کارکونکو داسې شکایت اوري او په دې حق لپاره ضروري کاروایی هم کوي. خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي د یو غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن سره د ریجنل منیجر په توګه کار کوونکي او مدني فعال سایمه منیر وای د دې کمیټې جوړیدل یو خبره ده. خو دا به څومره با اختیار وي چې کسروار ته سزا ورکړي دا به څومره موثر وي؟ اصل کې به دا خبره د خزو کار کوونکو تحفظ یقیني کوي.
ای کمیټې خو جوړ شي د دې کې څه غو نشته خو هغه نه پاستا سودا غوري چې هغه نغې چې د سربراه خلاف چې چرته شکایت راځي آیا هغه کمیټې دا غو باره کې فیصله کولی شي انکواری کولی شي؟ ول چې زموږ خدا کتلی چې د خدا صرف خانه پوری د باره دا کمیټې نه جوړې کړې دي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په تعلیم قائمه کمیټه غړي میر کلام هم وویل دا غوم د ډیر مدینه پختنوا چې هر محکمه کې چې تخزي کار کوي هغه ته دغه شانتي انټي هراسمنت کمیټه جوړ شي. خو هغه وویل په کار دغه کمیټه با اختیار او غیر جانبدار وي. نو هله بعد د خزو کارکونکو د جنسي زورونو نه تحفظ یقیني کیږي اخوځي کارکونان به خپل داد سره دغه کمیټه ته خپل شکایت راوړي.
په زنانا په هر فیلډ کې کچرتا هم دي پاګه کې ډېر زیات د هراسمنت کې سونه راځي د دوی د زورولې ډېر کې سونه راځي خو اکثر په دې خیبر پختونخوا صوبا کې یا خو ریپورت کیږي نه یا کې ریپورت هم شي به د دوی داسې دومره سیریس یو څوک نه اخلي نو په دې وجه باندې د دوی ډېر کې سونه دغه سپاتې شي او هغه چې کومه زنانا بي هغه ډېر زیات سفر شي نو سپیشل په او ایجوکیشن کې او په هیلث کې د دوی ډېر زیات تعداد نو د دې لپاره ډېر لوی ضروری ده چې په دې باندې ډېر په سنجیدګي سره کار وشي.
مې کلام اول د دغه کمیټو خزوغړو ته هم اختیارات ورکول پکار دي چې هغوی غیر جانب دارۍ سره داسې شکایت باندې تحقیق او فیصله کول شي.
چې کوم فیمیل راځي کوم زنانا راځي چې هغه جانبدار نه وي هغه مطلب بالکل انډیپندنت کسان راشي دا به دوی په خپل خپل فیصله سامه کوي.
د تعلیم محکمې تر مخه د کارکونکو خزو د کار په ځای کې د جنسي زورونو نه د تحفظ قانون د لاندې دوی دغه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې سلور خزي افسرانی غړي دي او د صوبې ټول ضلعو کې د تعلیم افسرانو ته د دې کمیټې په حق له معلومات شریک کړي شي ودي. سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
گران ولیدونکو د وایس اف امریکا دی وا سارانه خبری خبرونه توګه په خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي ساز د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه یې واورو.
د امریکای صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته د تقریر کولو په وخت د دنیا د سباون د سرنګوالي په حق خپل نظر پیش کو. صدر بایدن په خپل نظر کې د اهمترینو کارونو ځینې یو کار په عالمی سطح د بشري حقوقو د احترام خبرې لا وده ورکول او بللو. صدر بایدن وی چې سباون د هغو خلکو دی چې د انساني وقار خاطر وکي نه چې دا د خپل لاندې وچقي. دوی چې مستقبل د هغو خلکو دی چې خپل خلکو له په ازادۍ سره د سا اخیستو ماحول ورکی نه کده هغو چې په خپل امریت د دوی مړی خپکی. په عالمی سطح به امریت بهشکا چې د جمهوریت د خاتمی خواهشمند وی خو دوی په غلطه دی. جمهوری عمل ژوندې دی او د دنیا په ډیرو برخو کې به ژوندې وی. صدر بایدن خپل تقریر کې نور اوی چې جمهوریت د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د کارکونکو د بشري حقوقو د ساتونکو د صحافیانو او په برما، بیلاروس، شام او کیوبا کې د امنناکو مظاهره کوونکو له برکته ژوندې دي. دین علاوه په ازادۍ سره د جنتی رولو جذبه په سودان کې هغه نارینه او زنانه ښکارکا څوک چې د زور ظلم خلاف راپاسیدل او یو خونړی امیر د اقتدار نه لری کو او خپل مزل نن هم د جمهوریت په لار قائم ساتلی دی. په مالدووا کې خلکو جمهوریت قوتونه کامیاب کړ. په ټول ملک کې د بډو رشوتونو خلاف جنگ کوونکو خلکو له مضبوط اختیار ورکو چې دا شان دی یو نور کوټلې معاشي نظام قائم کړی شي. دغه شان په زامبیا کې پړومبیزل د ووټ اچولو اهل لکونو خلکو چې زنانه هم پکې شامل وي په لوی شمیر کې د خپل ووټ په ذریعہ د دې خواهش سرګندونه وکړه چې دوی ازادي غواړي، د ملک نه د بډو رشوتونو نغه ایستل غواړي او د ملک په یو نوي جمهوریت لار روان لیدل غواړي. صدر بایدن ویل اگر که یو جمهوریت هم هر لحاظ سره مکمل نه دی بیا هم جمهوریت د انساني صلاحیتونو د برابر سره کولو د پاره بهترینه وسیله او ذریعہ ده. صدر بایدن زیاته کا اوس وخت دی چې موږ د خپل وړاندینو قیادتونو ځانونه سیال ثابت کو چا چې زموږ نه وړاندې زموږ د شریک مستقبل د پاره د خپل سوچ، نظر، اقدارو او د مضبوطی عقیدې او ارادې په زور ملګری ملتونه قائم کل د جنگ او تباهۍ دور ختم کو او تر دې دمه د او یو کالونه د زیات شوی مودې د پاره د نسبتا امن او رسپزیاتی عالمی سوکالۍ بنیاد کې خودو. خو په دې هر څه کې څه هم لازم نه دي بلکې د خپل خوخي ازادي پکې ورکړې شوې ده. صدر بایدن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې تاسو ته دا په داوا سره ویلې شم چې امریکا دا وخت په کم ځای ولاړه ده او هغه ده چې موږ به د یو بهتر مستقبل او سباون جوړولو لار خوخو.